د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم تر دروي بجو ده د 2 بجې سپه په کابل کې او نن د چهارشنبه ورځ د اسد لومړۍ نیټه ده 2300 د نوي لمریز هجري کال چې د 2000 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دغه ساعت کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو مازرت وړم د میکروفون ستاسو پروګرام خپرو او په دغه پروګرام کې تاسو خپل ګډون کولای سي، سوالونه کولای سي، بحث کولای سي. اوس به اسمام کاراسي د پروګرام د توراندې کړی اول پام وکړي د ساعت مهمو خبرونو ته. نن کابل ته د دریو افغانانو جسدونه ولېږدول سول چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې ویلي دي چې د غریبو خلکو د هغوی د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د چین حکومت وایي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړې چې په تگزاس کې خپله قونسلګري بنده کړي. د هغو دریو افغانانو جسدونه نن کابل ته ورسېدل چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روانو، خو بیړۍ په جهیل کې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان یې پیژندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې 4 مړي به نن ماښام کابل ته ولېږدول سي.
نور لست مړی سي پیژندل سوي دي، هغه به د جمعې په ورځ را انتقال سي.
د کامیر هوایي چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 مړي کابل ته د دوی په الوتکه کې لېږدول سوي دي او د ګران هیواد لخوا خبر سوي ارقام یې له ارقامو سره متفاوت شمیرې اعلان کړي دي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پانګونه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28مه نیټه دا پروګرام چې خلکو سره د مرستې لپاره دی پیل کړ او تر 244 میلیون ډالر زیاتې پیسې ورته بیل شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل د اعلان سره په یو وخت کې وویل چې 90% زیات افغانان د ورځې تر 340 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک لیکلي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې 16 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
تېره شپه وسلوالو تر هرګرو غوښتل چې د کندهار خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي، خو د حمله ته چمتووالی نیولې وو چې د امریکایي ځواکونو لخوا خاوایي بریټ پر تر سره سو چې په هغه کې د شپږ دیش تر هرګر ووجل سول.
د بارکزي په وینا د وسلوالو طالبانو له لوري تر حملې وروسته امریکایي ځواکونو هلته بمباري کړې. د وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د نارت ستورم 2 پروم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې کوي. پومپیو نن دنمارک ته ورسېد. د نارت ستورم 2 یو برخه تر بالټیک سمندرګي لاندې تیر سوي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي، خو امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د پاده انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړی او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو پر ضد جنګیږي سزاوي. د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له مقدمې ورڅخه غوښتنه کړې چې په تگزاس کې د خپل قونسلګري بنده کړي. پیکینګ د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبن نن خبریالانو ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قونسلګري وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او د فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره خپله پریکړه واخلي کنه ورته عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قونسلګري نن په عادي ډول کار کوي، خو په هیوسټن کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د چین د قونسلګري په انګړ کې پرون شپه ځینې کسانو اسناد سوځول. او د ارمنستان پوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پورې کړ چې د دوی لور ته یې د تاوش په نوم په ولایت کې چې ډېره غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان په ګډو سره د سیمو کې د جولای په 12مه جګړه پیل شوه او تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په دې غرنۍ سیمه کې په جګړه کې د یو آذری جنرال په ګډون 12 پوځیان او د ارمنستان 4 عسکر ووژل شو. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان ستفانیان پرون وویل چې د دوی پوځ د آذربایجان کومندو ځواکونو ته سخت ځواب ورکړی او یو شمېر عسکري اسیر شوي دي، خو د آذربایجان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. دا مهم خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو درنو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله يم چې د نن ورځ د خبرونه زه درته وړاندې کوم. دوستانو لکه څنګه چې د روانې خبرونه په سر کې او په خبرونو کې مو اوریدل، دغه ورځ په نورو راپورونو کې مو اوریدل دي چې د افغانستان د مهاجرینو یا د هغه کډوالو چې په غیر قانوني لارو باندې غوړي چې افغانستان څخه ولاړ سي نورو هیوادونو ته، مخصوصا اروپایي هیوادونو ته، دوی د څونه ډیرو خطرونو سره سره د تزړه شکی چې افغانستان پریږدي، حتی چې د دوی د سر په بیه تمامېږي. پر همدې موضوع باندې غواړو چې نن په دې خبرونه کې بحث وکړو. غواړو چې ستاسو ژغونه هم واورو. تاسو به خبر یاست چې د نورو پیښو ترڅنګ په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال د ترکیه په وان ښار کې په یوې کښتۍ کې ډوب شوي دي، په اوبو کې ډوب شوي دي. چارواکو په خبره تقریبا 60 کسه په دغه کښتۍ کې سپارول چې شاوخوا نیمایي افغان وګړي و افغانان پیژندل شوي دي، مشخص شوي دي. د دوی د یو تعداد مړي په خپل ترکیه خاوره کې خاورو ته سپارل شوي دي، ځکه هغوی د پیژندو نه و یا خپلوانې نه و چې دوی وپیژني. همالته په غیوات کې خاورو ته سپارل شوي دي او د یو شمېر نور یې مړي افغانستان ته انتقال شوي دي او یا انتقالېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل چې د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسیدلي دي. د دغو کسانو مړي په کابل کې کورنیو ته سپارل شوی دی. نو مخکې تر دې چې په دې اړه ستاسو نظرونه هم واورو، غواړم د همدې کورنیو سره چې زموږ همکار فیروزه عزیزی ورغلې و خبرې ورسره کړې دي، د کورنۍ د غړو سره، د فیروزه عزیزی څخه به واورو چې د کابل سټوډیو څخه راسره د ټلیفون پر کړه ده. بیا به ستاسو نظرونه هم راوخلو چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې افغانان د دومره خطرونو سره سره بیا هم زړه شکی چې غیر قانوني لارې انتخاب کړي او له افغانستان او نور هیوادونو ته پناه یوسي. لومړی به ورسو فیروزه عزیزی ته له کابل. فیروزه جان، خبرونې ته ښه راغلې. تاسو لکه څنګه چې ما یادونه ورته وکړله، د ځینو افغانانو مړي چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو، دوی مړي کورنیو ته سپارل شوي دي. تاسو د دوی د کورنۍ د غړو سره ولیدل، په دې اړه تاسو نور جزئیات راکړئ چې هغه په څه وضعیت کې و او نور حالات څه دي.
ډېره زیاته مننه فرشته جان. اوبخې فریبا جانې، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي، بلې زنن د ځینو کورنیو لیدو ته تللی وم چې دا غوی د کورنۍ غړي یې له ترکیې نه، البته اقتصادي د ترکیې نه کابل ته نن سهار را انتقال شول، البته نن سهار را ورسېدل او دوی ته تسلیم شول. زه د کابل خیرخانی سیمې ته تللی وم، څو شېبې وړاندې راغلم. هغلته د خیال محمد په نوم یو ځوان چې له دوه ورونو سره، یو یې هم د ماما زوی و، هغه په تقریبا یو نیم کال مخکې ترکیه ته تللی و، غوښتل یې د ترکیې لارې نه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د دوی دا سفر غیر قانوني او قاچاقي ډول و، او هلته په ترکیه کې پاتې شوی و. اوس په دې وروستیو کې چې دوی هوډ درلود یو اروپایي هیواد ته لاړ شي د کښتۍ له لارې، غوښتل چې سفر وکړه. اما د دوی دا کښتۍ د وان په جهیل کې ډوبه شوې ده، او دوی خپل ځوان له لاس ورکړ. د دې کورنۍ غړي او همدارنګ د خیال محمد مور او پلار، مور یې راته وویل چې دوی ډېر بې وزله و، افغانستان کې ورته کار نه پیدا کېده، کار موندنه یې نسو کولای. نو ځکه اړ شول چې دوی خپل دا 14 کلن او له دې نه مشر 18 کلن زوی خپل هغه ته ولیږي ترکیې ته یا له افغانستانه بهر نورو ملکونو ته ولیږي. همدارنګه دوی دا هم وویل، البته د خیال محمد پلار جمیل راته وویل چې د دوی د کورنۍ غړي یا زامن یې له ماما زوی سره دا لاوس هم په ترکیه کې بندیان دي. غوښتنه یې دا وه چې د افغانستان حکومت له ترکیې دولت سره خبرې وکړه تر څو هغوی ورته راخوسي کړي. او دوی دا هم وویل چې له دې وروسته به د کورنۍ هیڅ غړي ته اجازه ورنه کړي چې په قاچاقي ډول له افغانستانه لاړ شي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار په دې کوي چې باید په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برسي تر څو د هغوی په خپله کوم اقتصادي وضعیت کولی شي هغه مخته یوسي هیواد دننه د دې غم وخوړلی شي او ضرورت ورته پیدا نه شي چې له افغانستان نه بهر لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد چې کومې خبرې سهار سره کړې وي هغه په دې اړه معلومات ورکړي دي. دا چې هغه څه غوښتنه کوي د افغانستان له خلکو نه، دغه خبرې به واورو.
تر اوسه هغه کورنیو چې موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره، یوې کورنۍ ویلي دي چې 12 نفره د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې 8 غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او د خپل ژوند او سرنوشت د هغو قاچاقبرو لاس کې ورنه کړي چې کولی کېدای شي چې دوی ژوند خطر سره مواجه کړي.
فریبا جان، زه باید یادونه وکړم نن سهار کابل ته له ترکیې نه د 15 کسانو اجساد را انتقال شول. ټاکل شوی چې سبا سهار ته هم کابل ته د 4 نورو کسانو اجساد را انتقال شي. همدارنګه د جمعې په ورځ به حرکت کوي لس نور اجساد، البته را انتقالیږي د شنبې په ورځ به ته را ورسیږي. بله فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزی عزیز. دوستانو، و هم اوریدل چې د یو شمېر هغو افغانانو چې د ترکیې په وان ښار کې په اوبو کې ډوب شوي وو مړي کابل ته رسېدلي دي، خپل کورنۍ ته تسلیم شوي دي. د نورو افغانانو مړي به هم د همدې اونۍ په ترڅ کې تر جمعې او شنبې پورې راورسېږي، کورنۍ ته به ورته تسلیم شي. خو هغه پوښتنې چې زه په دې خبرونه کې تاسو څخه لرم، تاسو کولی شئ که څه هم تر دې وړاندې هم په دې اړه ډېر نظرونه ورکړل شوي وی دی، خبري ور باندې سوي دي، خو بیا هم یو ځل بیا غواړم چې تاسو نظرونه واورو تر څو د دغه افغانانو تر غوږ ورسیږي او د دغه سي غمیز او تخدوی یو پایله واخلي چې آیا واقعا دومره اړ دي چې دوی باید سر په بیا باندې له افغانستان ووزي او نور هیوادونو ته پناسي. په دې اړه تاسو نظرونه اورو. زه د ټلیفون شمیره درته اعلانوم، د کورنۍ شمیرې مو دي 0 800 22 55 55. بلش میرا مده 0 900 203 540. نړیوال شمیرې هم لرو، دوی شمیرې دي درته اعلان به کم 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پنځس څلورويشت پنځه سوه یو. دغه راز کولای سئ د سکایپ له لارې هم زموږ سره اړیکه ونیسئ. ادرس مو دی رادیو ټکی ازادي. موږ تاسو د ټلیفونونو په تمه یو. تر یوې لنډې دمې وروسته به ستاسې ټلیفونونه راواخلو.
بو ازادي رادیو میکروفون ستاسو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
دا دې زموږ پلان شو کېږي
چې لای سره د سکایپ له لارې اوریدونکو له روزان معرفي د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس نیسي هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو
بله میکروفون ستاسو خبرونه ده دوستانو بیا هم خبرونه تشار اغلست یو اوریدون که ده تلفون پر لی کده بله میربانی وکی خبر زن رو پیجنه
سلام علیکم ازاتم بگر ورسم ستاسو تماسی
بله مدیر شر اغلی خبرونه تا تاسی ده خبرونه موضوع وارده پدی ارستاس نظر ساده چی ولی افغانان زرده شکی چی دون خطرون و سرزنون مخامخ که تا خبر جوان په خطر که واچی او نور و هیوادونو تا پنایوسی
دوی خو ده افغانستان که وضعیت خراب ده مجبوری نروان دی پا افغانستان که جنگ ده کچیر پا افغانستان که فعل و امنیت و افغان زوانان بخواه خارج تنه
نو دسته دهی چی پا افغانستان که وضعیت خراب دی ده منم اما پا دی بندی هم زموج اکثریت خلقوز پویجی چی لکسین چی تاسی راپور و آورید ده غسی خطرون هم ور سرم خمختی یعنی ده لاری چی غیر قانونی لاری دی قچاقی لاری دی ده هم سل پسل که خوندین ندی مصور ندی که دایسی چی ده جون پا بای تمام سی نو فکر کوی چی آیا عرین ده چی بیا هم لیو خطر ووز یا بل خطر تزن رو چی؟
ما دغه خوړنه نه د خرجانې خودي مجبوري مشکلات زیات اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده ولینې بیا دې مخکړم دا چې به شالاز کې چې په غیر قانوني سپورونه یې خارج نه دي سره مشکلات سره مخامخ کېږي متاسفانه چې یو کورنۍ اتو او د بل کورنۍ ولس نه پاره کې ورسېږي نو ډېر تخفایف وي باندې
در ازت مننه کوم استاس نظر مو واورده یو بل اوریدون که هم در تلفون پر کشده بله مهربانی وکي خپل نوم را توست او لکم زایم واری کنی ولی
سلام علیکم اسیره عثمانی در زابل ولایت
اسیره عثمانی در ازت شرق لیخ برمانی تا اسیره خوری تاسی ویز پا دیار استاسی نظر چه دایی چه ولی افغانان غیر قانونی مهاجرتونو تا یا کروالی تا زرده شکی یا د دې کار څخه دراوتلو لارې څه دي
دا خو نو ټول زموږ د مشرانو سجدي دا ټول مشران ملامت دي به خو دا پوانان خو مرګ په سترګو یې ورځي روان هغه خو نه پیږي چې په افغانستان کې کارونه یې دي بل ځای ته دي دا د نه کې کیږي او مشران ټول ملامت دي مشران کارونه نو څه دي کې رشوتونه خپل کوچکیان سره جنګي نو وته نو تزګي
اسری جان یو بل پښتنه در خلرمه سید تاسو مو ویله مخکې وريدون کوم دغه خبره یاد کړل چې په افغانستان کې وضعیت شنه ده یا اقتصاد خراب ده یا نور دلایل دي چې دوی دي اما زه بیا هم دغه خبره کوم چې غیر قانوني لري هم خوندي نه دي نو څه فکر کوي چې آیا شته چې دوی بیا هم دغه خطر چې پستر ګوینی هغه ته ولاړ سي او کپات سي کیدای شي چې په افغانستان کې دوی د یو کاروبار یو لار پیدا کی یعنی حکومت هم په وار وار ویل دي چې تاسو دلته پیدا پاتسي څو موږ تاسو کارونه پیدا کو او خپل خلک هم هڅه کولای شي یعنی خپل خلک هم تر ډیره پوری پدې کې پړه بلالای سوت تاسو فکر کوي
یا دا خو په افغانستان کې دغه ما چې د حکومت ما چې نور کارونه ستنور دي کارونه چې وو اړ کار کولای شي هم پارتای کې کولای شي د منځکی کار کولای شي د دکانو کار کولای شي پارتای کې کارونه ست د شمیر کارونه د خو هغه دین کې د چویل څه په بل وطن کې د ښه اسانه کارونه دي چې په دې دی هغه خپل ځان نور خلک ویني چې دا غفیز مکیل بیا دا غسر بیره دی د ورته د کورنۍ ګسر کې پرس کلن الک فستولی او دا خو تعجب نو چې د شپړس کلن الک په افغانستان کې کله کار کول چې وسی بهر مر کې دی کار کوي
بله مننه کوم تاسو یو شمو زو ته اشاره وکړل چې دغه کورنۍ هم باید دې موضوع ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي چې یوازې اروپایي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته د خپل ماشومان او یا د خپل کورنۍ د نور غړو استول د دې لارو ډیر منطقي نه ښکاري ځکه واقعیت تر اوسه هغه کسان چې موږ تاسو وینو چې په نور هیوادونو کې اته رسیدلي هم دي په کمپونو کې هغه سې ژوند نه لري لکه دوی چې په افغانستان افغانستان کې مخکې فکر کاوه چې دی به ولار سی او ډیر وسا ژوند به ولري. مشتاسي د کمپونو د ماجرینو د کډوالو د ژوند په اړه هم راپور اوریدلی دی. ستاسو خډیر زیاته مننه کوم هله چې نور دوستانو هم اوریدلی ورزوی او بل اوریدونکو ته د سکایپ لارې مشتري
اړیکه
بله کور ودان ډیر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو به مرو اخلو. بله سلام علیکم، خپل نوم را وپیژنئ.
سلامونه نیک هیل احترامات جناب فریب باجان تا تا او زیارکخه تخنیکات خاص ځان سلامونه ټول مینوال ته.
علیکم سلام محترم دوست، تاسو لکم زه اړیکه نیولې ده او خپل نوم را ته وست.
مننه قربان دشم فریبا جان، ستاسو د غږ خاص ځانګړی مینوال ډاکټر اسد صافیم د آباد او سمسور لغمان نه.
اسد صافی صاحب خبرونه دي تشرغوی.
مننه قربان دشم، زه به دوغم رویم دغه خلک دغه ځوانان زمون ګرونه خويندې چې په قاچاقي توګه بل هیواد ته ځي، نو هغه دا فکر کوي چې په افغانستان کې نامنی ده. بهتره معلومه ده چې په افغانستان هر ولایت کې یو ورور پاسی بل ورور وژنی، بل ورور پاسی کاروبار نشته، هغه نشته پوه شوې. نو زه ورته بیا دا وایم چې دی خپل سر قربانی بل هیواد ته ځي، کنه ترکیه ته ځي، اروپا ته ځي، نو په سمندر کې غرق کیږي، سپیانې خوري، لاره کې پولیس ولي، نو مشکلاتو سره مخ کیږي. دی بیا خپل هیواد کې ولې د امنیتي ځواکونو په کرخه کې وظیفې ولې نه اخلي، ولې سر خپل سر د امنیتي ځواکونو ولې نه قربانې، خپل وطن حفاظت ولې نه کوي، خپل وطن ولې نه ساتي؟ دلته خوشته ده کنه، وظیفې خوشته کنه، او که هیڅ نه کنه فریبا جانې، نو رشته خوشته کنه. ما د خالص وی ترکیه ته تلو، خا ما ورته ویلې راشه په ترکیه کې څه کوې، کور دې لري، بچیان دې لري، دغل تراشه یو دکان جوړ کړه، خوراک فروشي جوړه کړه، رشکه واخله، که هیڅ کار نه یو رشکه واخله، خپل کور پہ چلولای شي.
بیا دغه جواب ته
نو واغی د ما خبر هغه کړه، تهدید کړه، ما خبره ومنله، راغل خپل وطن ته، اوس د څه فکر وکړه، خپل کار روزګار نه خوشاله دي، یو رشکه اغست، بل خوراک فروشي دکان کلی کې خلاص کړه، دواړه اوس ماته ډیر خوشاله دي، مانه چې خلاره تا مونږ ته خو دل بس ډیر زیات خوشاله دي.
بله ډیر زیات مننه کوم اسد صفای صاحب، تاسو له نظر څخه واقعا داسې نظرونه دوستانو کې تاسو هم د خپل سترګو لیدلې حال لري یا شاهد لري، نو کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره شریکې. تاسو مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې ډیر په تاسو په تلیفون کې، بله مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایسته. علیکم
مننه پریباجان خوری، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
شمس الحق علیزی د کابل څخه.
شمس الحق علیزی صاحب د کابل څخه خبرونه تشریح کړئ. علیزی صاحب، ستاسو د دې موضوع په اړه نظر څه دی؟ غواړم تاسو نه وورو.
مننه پریباجان خوري، زما نظر داسې و چې دغه کم افغانان چې خپل د وطن څخه ځي، فرار کوي او د مسؤلیت څخه ګریز تیښته کوي، زه قطعا د دوی د دغه غیر قانوني مهاجرتونو طرفدار نه یم. هغه کم افغانان چې تللي دي، هغوی خو د خدای مل سي، او هغوی ته ښه چانس غواړو، او خدای دې وکړي چې قبول سي، د یو ښه مرافع ژوند او د کار روزګار خاوندان سي. او پاتې سول دا خبره چې نور باید په هیڅ توګه دا توجیه نشي چې افغان ځوانان د خپل خاورې ته ولاړ شي، د خپل وطن دغه سي په بحراني او سختو شرایطو کې پریږدي. نو دا زموږ مسؤلیت دی چې د دې وطن خوشبختي او خوشحالي په موږ پورې اړه لري، او د هغوی څخه استفاده کوو، د خوشحالي احساس کوو، تبن د دې وطن مشکلات او زحمتونه او دغه بدې ورځې هم په موږ پورې ارتباط نیسي، چې هیڅ کله باید د خپل مسؤلیتونو څخه تېښته ونه کړو، او دغه شرایطو کې پاتې شو، د اصلاح او د تغییر په امید باندې مبارزه وکړو، او دغه شرایط خپل ځان لپاره ښه آماده کړو د ژوند لپاره.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه در څخه وکړم چې څه باید وسي چې دا خلک د دې ډول یو غمیزې څخه راوګرځول سي، او دوی وهڅېږي او تاسو د اصلاح او تغییر په برخه کې مبارزې ته اشاره وکړله. زه فکر کوم چې دا اصلاح او تغییر یوازې د حکومت دنده ده، او که خلک هم په دې کې برخه اخیستلی سي، مسؤلیت چا دی ستاسو په نظر؟
مسئولیت د ولس دی، د افغان ملت دی، موږ چې د یو تاریخي ملت او د یو پرمختللي متمدن ملت په حیث باندې 15000 کاله کېږي په سیمه کې حضور لرو او د شن نیک نامه خاوندان یو، نو هیڅکله دا زموږ ځوانانو ته نه ښایي چې هغه چې یو ملت نن په سختو شرایطو کې راګیر شوی دی، نو دا وطن د مور حیثیت لري زموږ تاج لپاره، هیڅکله باید خپله مور په داسې حالاتو کې پرېنږدو یوازې چې هغه زخمی د هغې څخه وینه روانه یا د سترګو څخه اوښکې روانه، په دغه حالت کې موږ تبن د یو اهل صالح اولاد نقش نه بازي کوو چې خپل د هیواد نه تیښته کوو او د مسؤلیت څخه ځان خلاصوو، او هغه ډرامو او سریالونو کې چې د اروپایانو د خارجانو ژوند زموږ ځوانان ګوري، دوی په دې ارزو هیلې چې زه به ورسم هلته به داسې ژوند وکړم، د وطن دپاره هېڅ فکر او نیت نه لري، نو بس موږ دپاره د ټولو دپاره دغه بهترینه لار ده چې مبارزه وکړو، مقاومت وکړو، دا جګړه، دا بدبختي، دغه کم ناسم شیان چې دي د خپلې ټولنې او هیواد څخه لیرې کړو، او لکه نورو خلکو چې څنګه ښه مناسب ژوند ځان دپاره مهیا کړی دی، موږ هم همداسې مبارزه وکړو، همداسې ژوند ته ورسېږو انشاءالله، سوله به راتلونکي وي د خیره.
کور ودان شمس الحق علیزی صاحب، تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړله، ستاسو د کور ودانې نور اوریدونکي هم راسره د ټلیفون پر کښې دي، ستاسو په مخه ښه. یو بل اوریدونکی به راواخلو. بلې، السلام علیکم، خپل نوم را وپېژنئ او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې.
وعلیکم فریفاجانې، خورکۍ جوړې، په خیر خیراتي، زه جزین الله سره یم، د زنګاوات ولسوالۍ.
او بخښه، ستاسو نوم؟
د کندهار د ولایت پنجوایي د ولسوالۍ د زنګاوات.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه ډېر ښه راغلې وروره. تاسو به د خپرونې موضوع اورېدلی چې غیر قانوني مهاجرتونه دي، ستاسو په نظر دغه مسله څونه د توجه وړ ده؟ ولې افغانان دې ته زړه ښه کوي؟ او دوی ستاسو په نظر له کومو ستونزو سره مخامخ کېدای سي کله چې دغسې لارې په مخ اخلي او ځي له افغانستان او له هېواده وځي؟
ورکی دا خو دا ستاسو خبرې ټولې واورېدلې. دوې درې ورځې کېږي ما یو سړی ولیدی، دا دوی د میاستۍ څخه نه دي، دا دوی مازې خپل د یو عیاشۍ څخه دي. دوه نیم لکه کالدارې یو نفر و ترکیې ته په قاچاقي ډول بیایي، دوه ورونه یو خوریي ما په خپله ولیدله چې دوی ولاړله اوه نیم لکه کالدارې کېږي. دا اوه نیم لکه کالدارې د په خپل کور په خپل وطن کې هر څه کاروبار په جوړېږي.
بله،
نو دا څنګه دی د مسکینۍ څخه دي؟
البته
دا خو دی د جسن دي، او بل د مشرانو د مور د پلار د یو په سلام دي، پر خپل سر باندې دي، دا دی د عیاشۍ او د خپل یو توبې درسګۍ دپاره دي. دا دی هلته یو منظره و یو دغه بولي، دا دی داسې نه دي چې دوی دلته د نیستۍ څخه دي خورکۍ.
بله، تاسې هم ډېر یوې ټیک ته اشاره وکړله محترمه وروره. دا یو واضح خبره ده چې دغسې خلک چې مثلا دوی وسم لري، دوی خپل ځان ته بېلابېل دلایل راوړي چې موږ به ولاړ سو په نورو هېوادونو کې به داسې ښه ژوند ولرو، داسې به وسا یو هلته. حال دا چې همدغه خلک هم اوري، یعنی د رسنیو له لارې راپورونه اوري چې هغه کسان چې رسېدلي هم دي نورو هېوادونو ته، داسې په آسان دوی هغه اوسا ژوند ته نسي رسېدلی، دوی هلته له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. یو نیم که رسېږي هغه بېله کیسې دي. هغه مثلا بعضې کسان دي چې د قانوني لارو یې مراجعه کړې دي، رسېدلي دي. ځینې خلک په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته هم اشاره کوي. یو پوښتنه ستاسو څخه بله ده کومه، چې دغه کسان چې پیسې هم لري یا امکانات لري چې په خپل هېواد کې پاتې سي، ولې دوی بیا هم خپل ځان ته یو مواجه دلیل پیدا کوي چې دوی باید خامخا ووځي؟ دغه هڅونه دوی ته څوک کوي؟ دوی څنګه دې ته هڅول کېږي چې خپل سم ژوند او سا ژوند په افغانستان کې پرېږدي؟ څوک په دې کې ډېر زیات ملامت دي ستاسو په نظر؟
دا خورکۍ د دې یو کلیوال، د دې یو ګاونډۍ، هغه یو کال دوه درې مخکې تللی وي، هغه چې تللی وي هغلته څو پیسې ګټلي چې راشي دلته یو موټر شي یو شی شي، دوی چې وجې ته وګوري دوی هم بس دغه کار په مخه واخلي.
دا دی دغه خلک هڅوي بل هیڅوک نه هڅوي نه دی قریبان هڅوي نه دی دا چې دی چې دا حکومت خلک هڅوي نه دا د کلی سپینجری او مشران هڅوي دا د دې یو گاونډۍ تللی یو څلور پنځه کاله مخکې دا خوا چې راشي موټر سي وکیسه چې دی چې دې ته وګوري بار د خپل د مسکینۍ ژوند خوند نه ورکوي ابا دغه کار په مخه واخلي.
بله ډېر زیاته مننه کوم محترمه ستاسې له نظریاتو څخه. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلي او تر ډېره پورې زه بیا هم دا یادونه کوم چې د دې خپرونې او د دغه موضوعاتو د انتخاب هدف هم دایي چې زموږ هغه هیوادوال چې په بې خبرۍ کې اوسېږي یعنی بې خبره دي د دغه مسایلو د عواقبو څخه غواړو چې دوی هم واوري چې خلک له کومو ستونزو سره مخ کیدای سي کله چې دا ډول غیر قانوني لارې په مخه اخلي. ستاسو په مخه ښه کور موغدان چاړي کوم نیولای و یو بل اوریدونکو پر واخلو بل مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایئ لکه زه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم پرې بجانه تاسو سلام علیکم
زوک صاحب خبرونه ته شرغې مننه چې اړیکه مې ولیده مې باندې کې تاسو خپل نظر د دې خبرونه د موضوع په اړه راته وست
ګیر مننه کوم چې نو ټولې د مخ خبر ته چې په ترکیه هیوا ته ځو ته دا باندې هغه ته راځي یا هغه چې دا وکړم هم دې نه په ایزای د چې مو یو ته دا باندې د شش بند ټول لپاره به اروپا یا نورې وادونه ته ځي کومه تاسو څنګه چې په یو شمیر وادونه کې ډېر څه ورکې وي خوشبند د لاټ ور کوي دا د ځکه نن د تدبیر په څیر مطرح وي ځکه چې یو ښه شخص ځان لري په وادونه سره چې کابو $5,000 یا $10,000 مطرح وي کشیر دا روپی دې تاسو افغانستان کې ورته مطرح کوي یو کاروبار پر او بشیا په افغان امنیتي ځواکونو کې دلته دی خپل وخت په دې ځای کې هم پیسې وګټي هم وطن ته خدمت وکړي کومه تاسو څنګه چې دوی هم نه د وطن لپاره خدمت کړی دي او نه هم کوم پیسې چې دي هغه هم نورې وادون دي چې سره ته مصرف کوي خپل ژوند راځي ورکړي واشن نن ډېر د افسوس ځای دی تر بجای نه
بلې زوک صاحب ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې څه باید وسی چې دغه خلک وهڅول سي چې بیرته پر خپل کور پاتې سي یا حداقل دون خطرونه چې د دې د ژوند په بیه تمامېږي دغه خطر ونه مني د خطر تجربه شنه کې څه کول پکار دي د دولت لخوا یا د خپل خلکو لخوا څه باید وسی
لکه نن تر ورځې نه دی دولت باید موږ هوي د خلکو توار کوو چې څه شرایطونه موږ هغه خلاص بلار دي پر هغه چې د ایران لپاره څه پرکېد چې تاسو نو یو وخت دی چې چیرې ته ولاتې ته موږ په هغه ورته یو ځینې کارونه د برابر کې او تاسو وګورې په دې وادونه کې کارونه په امارات کې په دې نوري وادونه کې افغانان ته ډېر ضرورت څه ته کامل لا روانه وي سره د کار لپاره وي نو تاسو په نظر د دولت اور موږ باندې خاص کار نه دی کړی هم په هغه د نشته عمل از ډېر افغانان
بله ستاسو خبر زیاته مننه کوم احمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه کور مودم یو بل اوریدونکو هم پر لیکل روخو مخکې تر دې چې د اوریدونکو ته ورسو یو ځل بیا په ټلیفون شمیره هم زه اعلان کوم 0 و 1 و 2 و 5 و 5 او بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 3 زموږ د ټلیفون شمیره دي تاسو کولی شئ د خبرونه د شمیره لاله د خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپل نظر سره شریک کړئ چې غیر قانوني کډوالي نور هیوادونو ته څه واقعب لري لکه مو ستونزو سره مخامخ کېدای شي او د هغو کسانو څخه هم غواړم چې خپل تجربې را سره شریک کړي چې دوی د سترګو لیدلې حال دی یا د دوی د کورنۍ غړي یا نور کسان چې دوی پیژنې لکه مو ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. یو اوریدونکو د ټلیفون پر کښې دی د دوی نظر به مو وروبلی. السلام علیکم خپل نوم راته وسه.
السلام علیکم فریدا جان تا ستا ګران ګرانو همکارانو ته اوریدونکو ته حاجي کریم د زابل ولایت څخه اړیکه در سره
حاجي کریم د زابل ولایت څخه ډیر زیات شرغ لري خبر وری ته ستاسو نظر ته
مننه شکر خورجان د ما یو لن نظر درته وایم یو خدای په افغانستان کې د مرزونه او د حاصل راولي که په هر رقم یو موږ د زیات مشکلات سره مخامخ زیات قراو سره مخامخ کې موږ په اروپا خو مخه کوو یا نور مملکتو ته ځو یا په دریابو کې غرقېږو یا خلک اور راته چې دا د ډېرې مجبوریت او پاساس درسته ده بعض انسانان د شوق نه ځي بعضې د مجبورې ځي که کاروبار په خپل ملک وطن کې هیڅوک نشي کولی چې خپل کور باندې وځي بیا چا خپل وطن هم خوښ ده مور او پلار یې خوښ ده کور یې خوښ ده ژوند یې خوښ ده ډېر ځوانان موږ سه لیسانس دي ماشتري لري خو وظیفې ورته په ډېر مشکل ملاوېږي او هغه به تاسو ته بهتره معلوم وي خپل د ما د خپل فامیل دوه کسان تېرې و خارج ته باور وکړه چې $16,000 پرې ولګېدل $16,000 په خدای باور که بندیان هم سل یعنی په ډېر مشکلاتو ورسېدل او قبول هم نه سره هلته هم داسې نه دي چې هر افغان ځي قبلېږي قبلېدی ډېر مشکله ده هلته هلته هم ډېر تحقیق پوښتنې پرې کېږي نو دغه انسانان ته او دغه خلک چې ځي خپل کورونه خرڅوي یا ځمکې خرڅوي یا جایداد خرڅوي دغه نه زه په وروري خواهش پرې کوم چې ډېر احتیاط وي که په دغه کې لاړ به شي واپس بیا راځي.
بله ډیر زیات مننه کوم حاجی کریم رو خپل نظر مو را سره شریک کړي. خدای دې وکړي نور دوستانو نور افغانانو هم اوریدلې وي د خبرونه په دې برخه کې به یو لاندې د مواخلو بیا به بیا هم راسو تاسو پیغامونو ته او هم به تاسو نور اړیکم را واخلو.
جوان
تریکا پولیس وژن شوی دی
تا کارو فلسطینه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
سر شخلاص د رادیو اړید مایکروفون تاسو خبرونه د دوستانو مخکې تر دې چې تاسو ټلیفون اړیکه راوخلو یو څو پیغامونه هم لولم چې زموږ دوستانو را سره شریک کړي دي. هم اوس سمسور د هلمند د ناوی ولسوالۍ خرتلی کې چې غیر قانوني مهاجرتون لپاره باید حکومت عامه پوهاوی رامنځته کړي او تاوانونو څخه خلک خبر کړي او په دې طریقه به تر واه د غیر قانوني مهاجرتون مخه ونیول سي یا بند سي. ذکر شیخ کونر څخه د کونر له اسداباد څخه راتل کلی دي هغه کسان چې اروپا ته په قاچاقي لارو دي قاچاقبرو ته په زیات اندازه پیسې ورکوي او کڅوګ دونه پیسې لري نو په افغانستان کې باندې ولې کار نه کوي چې خرج ته د تلو لپاره مصرفوي. د نظر دي چې تاسو هم مخکره سره شریک یو بل اوریدونکو هم د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه د عبد العزيز غالب هغه لیکي باید افغانانو بهر ودون ته په قاچاقي توګه ولر نه سي ځکه چې خطرونه بیخی زیاد دی. دوستانو دادی خطرونو یو بیلگ هم امداده چی یواری بیا تکرارم نن سهار ده هغو 15 افغانانو مری کابل تراور سدل چی ده ترکیه پا وام شار که دادی کشتی دو بسوی و دوی خوشتال چی پا غیر قانونی لارو باندی اروپای هیوادون تواوری خو کشتی لبادو مرغ دو بسوالا و شاخوش پیتو سپرلیو چخه نیمایی افغانان ول چی دوی هم مروب سوی دی او مرد سوی دی 15 تنه نن ساره ورسیدل او د نور مړي هم را رسیږي کابل ته او یا افغانستان ته. دا خبره هم باید وکم چې په انقره کې د افغانستان سفارت سرپرست او شارج دفیر حبیب احمد خینجانی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د مړي د دوو هوایي شرکتونو آریانا او کامیر هوایي شرکت لخوا دوی را انتقالیږي له ترکیه څخه. د ترکیه حکومت ورته اجازه ورکړې ده چې هغوی هلته ورسي او دغه مړي را انتقال کړي. بیا هم ورزو ستاسی تلفونی اړیکو ته زموږ یو اوریدونکی د تلفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم را ته واخلئ وښایست او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل نوم
راته خورجان خوې جوړه قراری دا نوم می ظاهر الله د ننګرهار ولایت نه میړی کنیولې دا
ظاهر الله له ننګرهار ولایت خریر شغلې خبرونه ته. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریکی.
نظرم خو جان دغه دی چې دا بعض خلک وایي چې دلته امنیت خراب دی او یا څه ستونزې دي او مشکلات دي دا به هم څه نه څه صحیح وي خو دومره هم نه دي چې بېخي دلته ژوند نه کېږي. دا خبره دا ده چې دلته ځوانان زمونږ دلته احساس چا سره نشته دی چا سره د وطن دپاره یو درد نشته دی په همدې خاطر باندې اروپایي هېوادونو ته روان دي. د ځوانانو نه د مهیله دا ده چې باید چې دلته کار وکړي دلته ذهن په کار واچي دلته تعلیم وکړي نو دوی چې دی یو بل سره د هغه پخواني خلکو غوندې ژوند نه کوي چې په سبو جواري باندې بس صرف هغه عیاشي او دغه شیانو لپاره هغه روان دي بل هېڅ خبره نشته دي.
بله البته د اساسي شخصي نظر دی ظاهر الله صاحب په دې خبرونه کې زموږ دوستانو بیلابیل نظرونه شریک کړل. تاسو څه فکر کوئ چې څنګه د دې غمیز مخه نیول کېدای شي؟
نو ان شاء الله په تعلیم سره نیول کېږي، په زده کړې سره نیول کېږي، په مثبت مبارزه سره د ځوانانو چې مثبت مبارزه وکړي دغه هیواد را جوړ کړي، په دې سره کېدای شي نو رئیس حل لاره نه لري، دا زموږ بدبختي ده.
او په دې کې ستاسو په نظر آیا دا یوازې د حکومت مسؤلیت دی که نه ولس هم باید په دې کې برخه ولري؟
ولس حتمان باید چې دغه کې دغه وکړي. زموږ تقریبا زه بدلې وایم چې وړه ولسوالي د کوټ ولسوالي د ننګرهار چې ډېر ښه امنیت هم لري، ښه ان شاء الله اقتصاد د خلکو ښه دی، خو شپږ سوه نفر د اوس ترکیه روان شوي دي که نه شپږ سوه نفر صرف د کوټ نه، نو دا بدبختي ده. دغه یو د بل سره ضد دی او هغه یو د تره زوی لاړ شي بل ورپسې روان وي. نو
دوی څه وایي دغه کسان چې تاسو په خپله پېژنئ او وایست تقریبا شپږ سوه نفر یوازې د کوټ ولسوالۍ څخه دوی روانېږي که روان شوي دي، د دوی دلیل څه دی؟ څه وایي ولې ځو؟
قاچاقبران دي دلته سیمه ییز قاچاقبران دي. دوی حادثه چې ترکیه لارې خلاصې شوې دي او هلته مزید او پیسې دي، او دغه سیمه ییز قاچاقبران دوی حادثه چې لاړ شي بل دغه دی چې دغه د تره زامن یو تلی یا یو ورور تلی که نن هغوی هلته پراتی بس دغه فیسبوک کې افشونه جګې را دیږي نو دوی ورپسې روان شي، نو بیا په لارې کې ځي خدای ناخواسته یا مشکلات ورته پیدا شي یا دلته ریپورټ شي، نو دغه بدبختي د ټولو زموږ د افغانانو الله دې په ټولو افغانانو رحم وکړي.
بله الهي امین. ظاهر الله له ننګرهار ولایت څخه ډېر زیاته مننه کوم ستاسو له نظر څخه. یو بل اوریدونکی هم پر کشف دی. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست.
مسلام مننه کې دې ومنه به زه خور تاته او د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته مسلام مننه کې دې ورسې.
علیکم سلام وروره. تاسو نوم او لکم ځای مړی کنیوله؟
زما نوم حبیب کامران دی، سویډن مې اړ کنیوله.
صادق کامران صاحب له سویډن څخه ډېر مننه کوم چې خبرونه سره مړی کنیوله ده. تاسو هم خپل ژوند په اړه راته وایئ چې تاسو پر کوم لار باندې تر سویډن ورسېدئ؟
نو دغه دې به خو ما خو تر نیمه عمرم دلته ډېر تر سوې دي، نو اوس درته ما ونه زما ګومان کوم تر دې ډېر ښکاله به ما ډېر وخت کې چې دلته
ځاسکم.
نو هغه وخت خو اسانه و، خو هغه وخت چې پر ما تیر سوې دي هغه هم ډېر سخت دی چې په څلور بج ساعت کې دا یو ټوټه ډوډۍ نه ده، دا یو ټوټه ډوډۍ یو هغه د غرمې دا یو ټوټه ډوډۍ یو نیم میاشت ما تیر کړ په دې تر څو دا زدل تر رسیدلم او دا نه کول ما ته یو څه دا کېدل او څلور میاشتې زه په کښتۍ کې چې سار کړی وم په اوبو کې یو ډېره غټه کښتۍ وه، یو شپه خوله د دریاب څپې والې لږ چې زه پروت وم سې کوچنی کټو درز راولوېده چې راوغورځېدلم چې داسې پېښه شوه. هغه د اوبو یو نقې د کښتۍ ښورول زه راولغړېد، نو په داسې ځای کې اچولی وم چې و داخلي ته مې د ستې سا د مخه چې ډېره بیا د دي د ټولو د مخه یو داسې ځای وو چې هغه دا په تشناب دا مې د ستې خولیه ته د ناستې ځای نه وو، فقط ورننوتم پر کټ پرېوتم. خو هغه لا خیر، خو په هر صورت هغه وخت لا بیا هم شو هغه نو اوس دغه القانو یو سړي بل هم زه ګومان کوم دغه یادوري وکړه له کور دغه فیسبوک یا دغه د دغه چې دي نت یا دغه پشبندې بڼه په یو ځای کې ناست یو ځنګل شي پارک شي هر شي بس خلک یې لیونی کړه. نو دی دا ګومان کوي چې بالا چې ورسېدلې هغه ځای ته ورسېدې په ونو پورې ډالر مشتې دي یا یورو مشتې دي لکه تت پاڼې راشکوای په جیب کې اچول دا دې چې مصر په یې دا دې ته قسم ماخم په پنځه کاله یو لاکه پیدا کړي او دا دې زه په آل خبر یم زه وینم ستاسو د مخه چې ډېره دیاته دي ما دغه د شار په دغه ته تشنابوته په نوبت کې ناستې که یو څوک ورننه ځي د شپې بس دی ورنه نو یو دوه پدات شنابو کې به دې ژوند داس کوي
د پدې کمپونو کې
په شهر کې درته
په شهر کې شهر
په شهر کې په شهر کې دا شهر د کی خوسته دا شهر پنځه روپۍ غواړي یا څو روپۍ غواړي هغه یو څوک په تکلیف سالته ورته ریږي هغه پیسې ورواچي دروازه چې خلاص وسوله دی ورته پیره داري هغه چې څنګه راوځي دی ورملک را خلاص یې دوه درې ورننه او هغه یو څو عمر مخکې دالته په دغه ځای کې یو عمر کړی هم افغانی په سویډن کې په دغه شناب کې وژل نو زه وایم چې دلته ژوند د هېڅ څه سره نه پرتله کېږي لیونیان سوه په دا سړکانو ګرځي په چک سګرېټ ټولوي یو ورځ لادر اچېدم یو دوه ولاړ وه سګرېټ ټولول د چک مچک یاس کول په چپلاخه مې وویل ما تاسو چې مور پلار پیسې درکولې او یا دا کرو کړی یا کور کرو کړی یا بس د دې دپاره راستولو چې ته سګرېټ څکوه ته پر سړکانو ګرځې نو هغې ولاړه ساله کړله یز غسله او دا بل مله چپلاخه ومالې خورې ژوند یې بېڅه سخت
کامران صاحب ستاسو د خبرو څخه داسې اخیسته کولای شو چې دا د مهاجرت یا د غیر قانوني لارې د غمیزه د کلو راهیسې جریان لري دوام لري یعنی داسې نه و چې پخوا به په خوندي ډول خلک رسېدل اوس د خطرونه دي یا دا د کلو راهیسې دا خطرونه سته او خلک خو تاسې یوه بېلګه یاستئ چې تاسو هلته رسېدلی تاسې خپل پر تاسو باندې تېر شوي دي اوس یو خو تاسې د دې خلکو چې هغه ښارونو ته رسېدلي اروپایي ښارونو ته رسېدلي دي د هغوی ستونزې مو یاده کړه هغه کسان چې په کمپونو کې دي د هغوی ستونزې هم کله ژ په لنډو راته ووایست او بل نو بلې او تاسې نور خلکو ته څه مشوره ورکوي هغه چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي هغه کورنۍ چې غواړي خپل هغه قانوني سن کښته عمر لرونکي اولادونه غواړي چې واستي خارج هیوادونو ته اروپایي هیوادونو ته په ځانګړي ډول ستاسو مشوره غوښتل څه ده
نو دا مشوره خو دا ما خوښ هغه چې هغه 15 روپۍ یا سره یا کور غروي اندکه غروي یا خرڅې یا قرضې یا لري نو هغه کورنۍ ته زه دا وایم چې څه دا یو دواره افته 15 پر لکه په مصرف دا زه قسم در کوم په 15 کال کې دا غوښته ولا کله شپږ لکه در واسه دا یو او بل په کمپو دا خو د شهر حال دی د کمپو ته چې ورسي هغه مخورې په یو وتا کې لس پنځه لس ته یو د بل په پښو کې سرونه ایشي اول خو دا د یونان کمپ دی هغه د څه نومېږي څهال دی اوس دغه ډېره دغه خبره ده ودغه ته راضي شوی دی چې په خپل ځان خرڅوي ودغه ته اوس خلک درېدلی دي تاسې به دا راپورټ هم اورېدلی یا به دغه کړی په دغه د یونان په کمپ کې اوس هغه که ښځې دي که نر دي که هلکان دي که نجونې دي ځینې دغه هلته رسېدلي دي چې په یو رقم خپل ځان ژوندی وساتي او خپل ځان خرڅ کړي
بله ډېر زیاته بله
اشتلاف خو بېخي زیات دي او هغه خلکو ته زه بیا هم د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې نور دغه چوکۍ موکۍ څه لاس پر سر شي دغه حکومت سم جوړ کړي د دغه لوستو انسانانو مخه ونیسي چې هغه په خپل وطن کې کار وکړي او په دې کې اکثره هغه لوستي کسان اکثره هغه سوادار خلک دي چې دغه کښې هغه راسي یا د مایانو خوراک شي او یا په غرو کې مړه پراته وي او یا بیا مړی ژوندی ورک شي دا څه په راډیو کې اوله دا څه دا خپرونه مخته نه بیا دا د ورکو عزیزانو خو هره ورځ زه ارو او زه بیا بېخي په ځانګړې توګه ستا دغه سره ډېره مینه لرم او ډېر ښه خبره کوي دا ستا خبرونه او دا ستا د ورکو عزیزانو
په ایران کښې کوردان کوردان ژوندۍ اوسئ کمران صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سره مو اړیکه ونیوله او خپل نظریات مو راسره شریک کړه بیا هم په مخه مو ښه سه یو بل اورېدونکی به هم راواخلو ځکه ډېر زیات انتظار پاتې سول بلې السلام علیکم خپل نوم راته وښایست او له کوم ځایه مو اړیکه نیولی
وعلیکم السلام خور جو په خیر شه
ډېره مننه کوم وروره تاسې له کوم ځای اړیکه نیولی خپل نوم راته وښایست
محمد نعیم ارمان یم د کندهار ولایت څخه لومړی خو دغه ځوانان چې شي راستوي دي په کابل کښې یا په ترکیه کښې چې راوړي دي اول خدای دی الله پاک جنت جنت فردوس باندې ستیا او قرآنی کې د زړه صبر وړم سلام خوشنوم کې پیښې دي چې موږ افغانان تر سیږي په خارجي وادو کې اګنن په کور کې نو د منلو وړ نه دي خو څوک نو په افغانستان کې چې دا کوم سره وان دي د ورځ سپورو مشرانو خو مخکښ ژوند لاته کې سپورو سره کې مرسته موږ ځوانانو په دغه غمیزو په دغه غمو په دغه کې به موږ هم ژوند خاورې شي په افغانستان به نه جوړ شي نه به موږ افغانان پر قرار شي خو زه د خپلو مشرانو څخه هیله کوم د یو کشر ورور د یو کشر زوی د یو کشر واره په صفت ورته وایم چې نور دغه افغانان مه ځیروئ دغه افغانان ته یو کار و د یو ژوند زمینه برابره کړي دا کارونه چې یو ځوان یو خارج ته ځي او هغه د سر په بیه باندې ځي دا د مجبورۍ څه ځي یو دوه درې څلور کده یو بل لارې څخه ځي زیاتره کسان د مجبورۍ څه ځي په افغانستان کښې چېسته خور ته خپل راته په د افغانستان به د ولایتو کښې پوښتنه وکړه دوکانونه ډک ډک ولاړ کاروبارونه کمپنیانې ولاړې دغسې نور کاروبارونه چې هر کار وي ته راځه په دغه هر سړی په دغه خپل ژوند پرې رانې ښځې دي که تجار دی که غریب دی که بل دی که بل دی حتی که دا خلک چې راغوځي دا خو د غریبۍ څه غورځي تجارانو ته راځه هغه په ژړا دي راولاړ شه دغسې نور شتمن خلک دي چې پوښتنه ځینې وکړې درته ژاړي وایي کرایي مې دا رقم دي مالیات مې دا رقم دي نور څه مې دا رقم دي باید دولت زموږ د ولسو سره ښه وکړي باید چې ولس د دولت سره ښه وکړي باید ټول سره همکار اوسو د خپل هېواد سره راپورته کړو د خپل هېواد ته خدمت وکړو چې ترکیه په موږ آباد وي اروپا په موږ آباد وي ولې موږ ته خپل کور نه آباد وو ولې نه سره راټولېږو ولې نه سره کښېنو ولې پر چوکۍ سره وژنو ولې غرو ته سره خېږو څه پېښه ده څه سوي دي ګر ټوله یو افغانان یې ټوله یو مسلمانان یې ځانو ته مسلمانان وایي 5000 کلن تاریخ نارې وو د احمدشاه بابا لمستان ځانونه بولو خو بیا موږ نورو هېوادو ته غورځو د بل خواري و غریبۍ کوو دا زموږ دپاره ډېر د افسوس ځای دی اول زه دا مشرانو ته وایم چې تاسې راشي د خدای دپاره دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي تعلیم یافته ځوانان یې بېکاره او بېچاره ګرځي
مننه کوم محمد نعیم ارمنی صاحب له کندهار ولایت څخه د ستاسې له نظر څخه مننه کوم کور مو ودان چې اړیکه مو ونیول یو بل اورېدونکی پر سکایپ راسره دی اړیکه نیولې ده بله مهرباني وکړئ ستاسې نوم
بس خور جان تا ته سلام کوم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله لرم چې روغه جوړ اوسي او د کورونا څخه په امان کې اوسي نوم مې اسدالله صداقت یار د اړیکه مې لغمان څخه نیول
اسدالله صداقت یار صاحب ستاسې سلام ته اسدالله صداقت یار صاحب ستاسې سلام ته علیکم سلام شرغلې خبرونې ته مېرمنې وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه څه نظر لرئ چې غیر قانوني کډوالي څونه د افغانانو په ګټه څونه یې په تاوان ده
بالکل خورجانې دا خو سخت تاوانونه لري باید اول خو زه وایم چې دغه مړي چې شوید په ترکیه کې الله تعالی دوی ته ګناهونه معاف کړي او الله دې دوی وبخښي نو دا چې دغه کې کارونو کې دولت هم ملامت ده او قاچاقبران ځکه قاچاقبرانو مخنیوی نه کوي خورجانې ځکه قاچاقبران چې ده دومره اسانې اسانې خبرې کوي څوک بهرني سفرونه کسانی به مورسو دومره اگر هغه سیانه وي یا ځینې دوستان په انټرنټ کښې دوی ته عکسونه لېږي چې د ښه ښه منظرې ځایونه دوی کوم ورونه چې د بار ملکو کښې دي خو په انټرنټ کښې دوی ته لېږي چې دومره ښه لږ ځای ده نو ځوانان دې ته لېواله کېږي چې دومره کاروبار نه شته په افغانستان کښې بېکار جنګ او جګړې دي ناامني ده او دوی غواړي چې قاچاقبران دومره اسانه خبرې ورته کوي او
بله حسیب الله صداقت یار صاحب د دې اړیکه پریس ولا خو په ټوله کې نظر یې دا و چې ځینې قاچاقبران دي او دوی د خپلې ګټې لپاره نور ځوانان هڅوي چې ولاړ سي البته زموږ یو شمېر دوستان چې بیا هم دلته په پیغامونه راته لېږي دوی همدا لیکي چې زموږ ډېری ځوانان د مجبورۍ څخه غیر قانوني لارو څخه خارج ته ځي او دولت ته پکار ده چې په کور دننه ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي او یا هم د امنیت مسله یادی چې دوی د امنیت څخه وزي له افغانستان څخه خو بیا هم ورځي او بل اورېدونکي را واخلو د ټېلیفون پر کرښه دی بله السلام علیکم خپل نوم راته وښایست له کوم ځایه مو اړیکه نیولې
وعلیکم السلام وعلیکم السلام فریبا جانې عرفان خبرې کوم ننګرهار نه
لننګرهار ولایت خبر شرغلی مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لري چې موږ سره شریکوئ.
ولا خورجان یې زما خو خپل نظر دا دی کنه چې دلته خو په افغانستان کې کارونه نشته دی، روزګارونه نشته دی، دا هر څه چې دا خلک وایي کنه چې یار هلته دی نه ځي او دلته دی نه ځي او افغانستان کې کارونه ډېر دي، دا خو بس دا پښې ټماټه دي ځکه دا خبرې کوي کنه. دا کوم ماجر چې په دې دروس په وخت کې پاکستان ته تللی یا نور ملکونو ته تللی، ایران ته تللی وو، هلته ښه ښهستا ژوند او ښه ښهستا زندگی روانه وه، خو چې افغانستان ته راغله نظر ته دا یم چې هر څه داسې یو بدلون دی لکه آسمان او ځمکې دومره فرق دی په زندګۍ کې، نه خوند شته، نه پکې چې کم دی مزه شته، نه پکې نه به درته پکې عبادت خوندر کې، جنگ دی، جنگونه دي، جګړې دي، هر ځای کې چې کم دی داسې صحیح خبره به وانه ورې چې ستا ته زړه ښه شي. نو دا هر څوک چې ځي د دې ځای نه کنه دا د ډېرې مجبورۍ نه ځي، او دا حکومت نه دی، حکومت ناکام دی، حکومت پاتې راغلی دی په خپل دغه کې چې کار روزګار خلکو ته کم کار چې پکې غم در نه اخلي، هغه بل وروي ویل یاره رشکې شړی کنه او رشکې واخلي، ځان ته رشکې واخلي، هغه در ته وایي خار ته به نه راځي او خار کې به نه چلی.
ستاسو څخه یو پوښتنه بل کوم چې تاسو وایئ چې د حکومت د اقدامات په خطر باندې د خلک یا ولس مجبوریږي چې دغه وضعیت ته مخه کې یا د غیر قانوني لارو ته مخه کې، په لاندو کې راته وایئ چې آیا واقعا دوی دونه مجبور کیږي چې خپل د سر په بیه یا د خپل ژوند یا د خپل کورنۍ غړو د ژوند په بیه باندې حتی باید لاړ شي؟ مجبوریت دومره ډېر دی
واقعا داسې خبره ده. اوس که تاسو په چک جمهوریت کې ناسته یا په کابل کې یا نور چې کوم دی نورو ملکونو کې دي کنه، دا خو ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلي. نو واقعا خبره ده چې دا هم داسې حکومت د دینه خو خبر نه دی کنه. زه زما په دې کلي کې داسې خلک شته چې بېګا ته روټۍ نه لري، د ډوډۍ دا بېګا ته چې کوم دی نه هر دي، نو دوی به څه کوي؟ دوی خو چې دی ډېر مجبور دي، ځکه دا ګوره چې زر ته هم چې ملي اردو ته لاړ شي زړی کنه، ملي اردو ته چې دلته خلک دي دا خو د وطن د محبت نه شو کنه، دا خو د مزدورۍ دغه شوه.
تاسو ویلی چې دوی د ماښام ډوډۍ مثلا نه لري، اما دوی قاچاقبر ته هم که پیسې ورکوي خو هغه پیسې دي، هغه به دوی یا له خپله جیبه ورکوي یا به یې پورې خامخا.
بالکل دا سره ونم خوري خبره داسې ده کنه، دا خو ورکوي ورته قاچاقبر سره دا خبره کړي چې زه کله ورسېدم هلته مزدوري وکړم نو تاله به زه دا پیسې درکوم، داسې ورته نه وایي چې کنه دا به ماته ارو مرو دلته راکړي. دلته په همدې نګرار کې داسې قاچاقبران شته چې مخکې نه ورته وایي اوه نیم سوه ډالر اخري ترکیې ته لیږي، او د ترکیې نه بیا همداسې اخوا ځي مخکې نه څوک پیسې نه اخلي. نو زه په دې حکومت غږ کوم چې داسې کار دې وکړي چې د ولس باندې دې رحم وکړي او کاروبار دې ورته برابر کړي. دومره ځوانان بې روزګاره دي په دلته کنه چې زر ته نشم ویلی. مونږ تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي مونږ خپل افغانستان ته راغلي، اوس بېرته د تېښتې لاره ماته نشته چې زه په کومه لارو تښتم. هله وایي تاسو سره مرستې کوو، کومکونه در سره کوو، دلته چې راغلي وو ما سره چې کومه خپله شخصي ګټه وه ما په پېښور کې ګټلې وه هغه مانه دلته لاړه. دلته چې لاړه ورور مې چې کوم دی د کینسر بیمار شو، هغه چې کوم دی داسې حالات دومره خراب دي کنه چې شل پنځه کسه کور را په غاړه دی، او زه په خپله چې کوم دی دومره مطلب دا دی چې په خپله زده کوشش کوم. سلوې خپل عمر مې ده، زه ولدا کوشش کوم چې زه بار لاشم. دلته چې زه کوم دلته روزګار نشته، بچی مې به تعلیم شو هغه کوم مکتبونه چې
بلې د ننګرهار ولایت څخه د دې ورور اړیکه لکه چې پریس ولد ډېر زیاته مننه ترې کوم د دې خبرې پر نیمایي پاته سولې خو خپل نظرونه را سره شریک کړو. دوستانو ستاسو د ټولو څخه مننه کوم چې تر دې وخت مو زموږ ملتیا وکړه، خبرونه مو را سره واورېدل، نظرونه مو را سره شریک کړه، کور مو ودان د نورو دوستانو څخه چې له هم ونه توانېدلو چې د دې اړیکې واخلو. بخښنه غواړم د خبرونې وخت مو هم دومره و خلاص سنور د دې ورستي سندري پاورې دو سره بس تاسو سره خدای پاماني وکم پر الله مسپرم خدای مو ملسم
کښاله په خار کې دا کښاله بنوي سیاست نہ کاروبار نو جو کد لیڈر نہ تور خامہ وینا خرسی دی نظری نا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے اجرے خرس شولے انقلابو نہ خرس شولے